السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست. وایم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له امله د مړینې کچه زیاته شوې ده. نامو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو درڅ مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د افغان سولې د خبرو پر اجنډا جدي بحثونه پیلېږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په لسګونو مېرمنو د سولې په یوه غونډه کې برخه واخیسته او په بریتانیا کې د کورونا واکسین ورکول پیل شو. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د امریکا د براون او بوسټن پوهنتونونو له دې څېړنې سره مخالفت څرګند کړ چې وایي وروسته له هغه چې امریکا په 2018 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوست، د هوایي بریدونو له امله ملکي تلفات زیات شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سونی لګت په واټساپ کې ازادي راډیو ته نن په یو پیغام کې وویل دا څېړنه یو اړخیزه ده، پکې پر داسې معلوماتو تکیه شوې ده چې د بحث وړ دي. همداراز هغو ملکي تلفاتو ته پکې اشاره نه ده شوې چې د طالبانو او داعش له لوري اوښتي دي. د براون او بوسټن پوهنتونونو موندنې چې پرون خپرې شوې شي چې په 2018 کال کې د هوایي بریدونو پر مهال 250 تنه ملکیان وژل شوي وو او په 2019 کال کې دا شمېره 200 ته لوړه شوه. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دا خبره نن په کابل کې وی غونډې ته وکړه. شاغلی عبدالله دا اجنډا ټکو ته اشاره ونه کړه، خو دا خبره یې وکړه چې اوربند به د خبرو یو مهم بحث وي. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی د مذاکره کوونکي پلاوی وغړي چې د نوم له اخیستو ډډه کړې، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د اجنډا لپاره په 22 مادو کې وړاندیز دوی ته سپارلی دی. دې کس ته موضوع د حساسیت له امله د خپل نوم له ښکاره کولو ډډه وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کووېډ 19 ناروغۍ د تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکړ. د دې وزارت مرستیال ویاندې معصومې جعفری نن ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو اونیو کې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د تلفاتو سلنه مخ په لوړېدو ده. په تېره یوه اونۍ کې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله په ټول هیواد کې 113 کسان مړه شوي دي.
د روغتیا وزارت د شمیرو مخې په تیرو څلور ساعتونو کې 213 کسان په کورونا اخته شوي، چې له دې سره په افغانستان کې په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 8400 واوښت. د هلمند د دیارلس ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه تر سلو ډېرو مېرمنو چې د حکومت یا طالبانو په لیکو کې د کورنۍ غړي وژل شوي نن د اوربند غوښتنه وکړه. د دې غونډې یوه تنظیمونکې د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤول عبدالمعید هاشمي ازادي راډیو ته وویل
د خبریال شهید الیاس دایی د درنی مورجانې په مشرۍ باندې لشکرګاه شهر کې د جګړې په ښکېلو خواو باندې غږ وکړ چې جګړه بند کړي، د دایمي اوربند غوښتنه وکړله.
د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د نومبر په 12 په لشکرګاه کې د د پر موټر د وصل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې په دې شمېر ښځې راغونډې شي او د سولې لپاره غونډه کوي. په بریتانیا کې د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین د لومړي ډوز ورکړه سرلنه نه پیل شوه. سهار وختي د واکسین ورکړه په ټوله بریتانیا کې د روغتونونو په یوې شبکې کې پیل شوه. تمه ده چې 8 لک ډوزه واکسین چې فایزر امریکایي او بایوټیک جرمني کمپنیو په ګډه جوړ کړی دي هغو کسانو ته ورکړل شي چې عمرونه یې تر 80 کلونو زیات دي او مخکې بستر شوي دي یا روغتونونو ته روان دي او یا تر روغتیایي څارنې لاندې دي. فایزر او بایوټیک شرکتونو ویلي دي چې د دوی واکسین 95% اغېزمن دی. روغتیایي چارواکو له خلکو غوښتي دي چې له صبر کار واخلي، ځکه چې په پیل کې هغو کسانو ته واکسین ورکوي چې له ډېر خطر سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالاتو، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په هغه لیست کې شامل کړل چې په کې د مذهبي ازادیو په اړه د پام وړ اندېښنې شته. د پریکړه پرون وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون په یوې خبري غونډه کې وویل چې د مذهبي ازادیو په اړه د 1998 کال پریکړه لیک لمخې دا اقدام شوی دی. پر دوی تور دی چې په سیستماتیک او دوامدار ډول د مذهبي ازادیو په سرغړونه کې لاس درلود او بیا یې تحمیل کړی دی. روسیا او درې نور هیوادونه هم د مذهبي ازادي د سرغړونکو هیوادونو په کتار کې تر سختې څارنې لاندې ونیول شول. مای پومپیو ویلی چې واشنگتن یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره چې عملاً اساسي ازادي غوړي اقدام وکړ. او روسي خبردا چې د امریکا د متحده ایالاتونو هغه پیلوټ چې د لومړي ځل لپاره یې څه باندې اویا کال مخکې د ژختر سرعت الوتکه تیزه چلولې وه د ونې ویکلونو په عمر ومړ. د چاک یګر میرمنی ویکتوریا یګر په ټویټر کې پرون ولیکل چې په خوشنۍ سره د دې میړه د شپې تر 9 بجو مخکې ساور کړ. یګر د نړیوالې دوهمې جګړې پر مهال پیلوټ و. د 1928 کال کې د لومړي ځل لپاره د بیل ایکس یو اکتشافي الوتکې په مرسته د ژغ سرعت مات کړ او په یو ساعت کې 1225 کیلومتره واټن ووهه. هغه وخت یګر 24 کلن و. یګر بیا څو ځله نور تر ژغ تیزې الوتنې وکړې چې له دې سره یې د امریکا فضایي پروګرام ته لار پرانیسته.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت وی د کرونا له لاسه د خلکو مړینه زیاته شوې.
در هفته‌های اخیر افزایش در
په ورستیو اونیو کې د کووید 19 ناروغي له امله د تلفاتو سلنه مخ په لوړې دوده. په تیرې و اونۍ کې د کووید 19 ناروغي له امله په ټول هیواد کې
افغانستان کې داسې وخت د کووید 19 له لاسه د خلکو مړینه زیاتېږي چې په نړۍ کې د کرونا ویروس د واکسین د تطبیق لپاره هڅې پیل شوې. د غیډلې په بریتانیا کې نن واکسین پیل شو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي سر له سبا د اجنډا په مسأله باندې د سولې مرکچان جدي خبرې پیلوي. په دویمه نیمایی که بعد گوری اچار تفری پروگرام او نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړې خبرونه واوري. بیا هم ښه راغلی راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له امله د مړینې کچه زیاته بولي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې د کووید 19 ناروغۍ له امله 113 کسان یوازې 13 اونۍ مړه شوي دي. روغتیا پالان بیا وایي کرونا ویروس خطرناک دی او په وړاندې نه پاملرنې لا پسې خطرناکې پایلې زیږولی شي. په افغانستان کې په کرونا ویروس باندې تر اوسه له 8000 زیات کسان اخته شوي چې له ډلې 1908 کسان یعنی څه باندې 1900 کسان مړه شوي دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام یو راپور را لیږلی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو وار بیا خبرداری ورکوي چې د کرونا وایرس دوهمه څپه د خپرېدو په حال کې ده او باید روغتیایي سپارښتنې جدي وګڼل شي. د دې وزارت مرستیالې ویاندې معصومی جعفری د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې په وروستۍ اونیو کې کرونا وایرس 29 سلنې ته لوړ شوی او له امله د مړو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی.
در هفته‌های اخیر افزایش در
په وروستۍ اونیو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله د تلفاتو سلنه مخ په لوړېدو ده او وزارت هم امو دوران دی د کرونا د دوهمې څپې په اړه خلکو ته خبرداری ورکړی و. په تیره یوه اونۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له امله په ټول هیواد کې 113 کسان مړه شوي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي وګڼي. د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیاله معصومه جعفری وایي دوی د کرونا وایرس د لومړۍ څپې ستونزو ته په کتو دا ځل په پلازمینه او ولایتونو کې د دې وایرس د کنټرول په هدف هڅې پراخې کړې دي. د افغان کابینې د تیر ورځې په ناسته کې هم د کورونا وایرس د لاخ پرېدو پر مخنیوي بحثونه شوي. د کابینې په ناسته کې ټینګار شوی چې د عامې روغتیا وزارت باید د همکارو بنسټونو په مرسته د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف خلکو ته د مپوهاوي تر څنګ د مشورو ورکولو مرکزونه جوړ او د ولایتونو او مرکز روغتونونو ته د کووید 19 د ناروغانو د درملنې د تجهیزاتو په استولو کار وکړي. د کابینې په ناسته کې د غشان د ودونو د تالارونو د تړلو طرحه هم تایید شوې ده. دا پریکړه د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې پر بنسټ شوی. د کورونا وایرس د لاخ پرېدو یو اصلي لامل غونډې او تجمعات ښودل شوی دي. په افغانستان کې د دغه وایرس د لومړۍ څپې د خپرېدو پر مهال هم د ودونو تالارونه، ښوونځي، پوهنتونونه او نور ټول تعلیمي مرکزونه تړل شوي وو، خو د وضعیت په عادي کېدو بیرته پرانیستل شول. ښوونځي او پوهنتونونه اوس هم رخصت دي. د پوهنې وزارت د ښوونځیو د وخته رخصتولو لامل د ژمي یخنی ښودلی، خو پوهنتونونه بیا د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي له امله رخصت شوي او د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې زده کړې به په انلاین ډول ترسره کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې د کورونا دویمه څپه خپره شوې ده او د مړینو شمیر هم ورسره زیات شوی دی. لغه ډلې یوازې تیر او نه لسګونه کسان مړه شوي دي، البته یو سلو دوه دیرش کسان یاد کړي دي، تر یو سلو دیارلس کسان په بخنی سره، خو یوازې تیر 40 ساعتونو کې شپږ کسان مړه شوي دي. د عام روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې د کرونا په خاطر د تدابیر جدي کړي. البته ټول ټال په افغانستان کې لا 340,000 زیات کسان په کرونا باندې اخته شوي، چې له ډلې 1908 یعنی څه باندې 1900 کسان مړه شوي دي. په همدې ارتباط باندې بعد له یو ډاکټر ښاغلي احمد علي کریمي سره خبرې وکړو. ښاغلي کریمي، ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست را سره خبرې کوي. د کرونا ویروس دویمه څپه څومره خطرناکه ده په افغانستان کې؟
مننه تنگزی صاحب. اوله څپه دویمه څپه کوم فرق نه لري، وایرس هماغه وایرس ته په هماغه کچه وژونکی دی. په ټوله نړۍ کې تقریبا 80% خلک نیسي او 15% ډېر وخیم حالت ته وړي چې تر هغې 2.5 نه تر 3% خلک فیصله ووژني. نو قرنټینونه او دا شیان ډېر زیات ګټه په دې کوي چې د مریضانو ګڼه ګوڼه په شفاخانو کې کموي، یعنې ډاکتران یا صحي پرسونل یا صحي خدمات د دې جوګې کیږي چې هر اخل خلکو ته خدمات فیصله وړاندې کړي. نو که چیرې خلک دا ګڼه ګوڼه فیصله په نظر کې نه نیسي او تجمعات همدا او په اصطلاح بیروبار او غونډې دا شیان ادامه پیدا کوي، د مریضانو کچه زیاتوالی کړي، هغه کسان بالخصوص چې پخوا یې نه دي نیولي اوس قرنټین ماتوي او په دې څپه کې برابرېږي. نو طبیعي خبره ده څومره تعداد د کسانو د نیولو کسانو تعداد چې څومره زیاتېږي په همدومره اندازه مړینه هم ورسره زیاتېږي. نو په دویمه څپه اوس دلیل چې زیات شو، یو خلک قرنټینونه ماتول، قرنټین نه مراتوي، دویم وایرسونه په صورت عموم په سړه هوا کې ډېر فعال وي. نو هلته هم تنفسي مریضۍ، تنفسي ناروغۍ په سړه هوا کې زیاتوالی کوي. سپینګیري بوډاګان چې تنفسي مریضۍ ته پخوانه لرلی، هغه ډېر مساعد دي شیان
او مریضه. ښاغلی ډاکټر، د وقایو په برخه کې آیا د مخنیوي نورې لارې چارې هم سنجول شوې دي؟ دا چې اول خو کرونا په داسې موسم کې راغله چې ډیر ساړه نه و، یعنی په هغه وخت کې ډیر ورانه وشو، اوس چې ساړه هم راغلي دي ټوله نړۍ کې، هوا هم یخه شوې ده، تاسو هم اشاره وکړله چې دغه مریضیان هم زیاتې کیږي، اوس یې لارې چارې هماغه پخوانۍ دي که نه باید نور هم توجه وشي؟
خیر، لارو چال کې ډېر زیات فرق نه راغلی. ماسک کارونه، د واټن ساتل ډېر زیات اهمیت لري، د واټن ساتل او فیصله حفظ الصحه مراعاتول، لاسو پاکوالی او دا شیان ډېر زیات مرسته کوي. د ټولو نه مهمه جلوګیری یا مخنیوی د ګڼې ګوڼې ده، یا د خلکو ډېر زیات ارتباطات دي چې له بده مرغه افغانستان کې په مغاوله مرحله کې قرنټین نه ماسول، اصلا څوک ماسک نه کاروي او د بیروبارو د مخنیوي لپاره تاسو وینئ مکتبونه ټول بېرته فعال شول، پانتونونه فعال دي، ودونه او هوټلونه ټول فعال دي. نو دا شی که وغواړي که ونه غواړي، ولو که بوډاګانې اکسینګلې په کورونو کې ناست هم دي، د فامیلي یو غړی دی چې د باندې فعال ګرځي، کېدای شي هغه ځوانانو ته ډېر مشکل جوړ نه کړي، ولې د دوی راتګ کورنیو ته سبب دي دي چې هغه مشامې اکسینګلې په ناروغۍ باندې اخته کړي او د مړینې کچه ورسره لوړه شي.
مننه کوم ښاغلی ډاکټر، په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خلک لدیا مو شکایت کوي چې په دې ژمي کې هوا ډیره ککړه شوې ده، د زغال سنگ یا ډبرو سکاره کاریږي یا بیلابیل شیان د سون توکو لپاره کاریږي او هوا یې ککړه کړې ده. وایي چې د سینې نیول شوې دي، د خلکو د ټوخي زیات شوې دي، سینه دردي ورسره زیاته شوې ده، نور ناروغۍ په همدې برخه کې زیات شوې دي. څه فکر کوي د کرونا لپاره که احیانا دغه ناروغیان هم څوک لري، څومره تاثیر به وکړي په یو چا باندې که کرونا ونیسي؟
دغه څنګه چې اوس وخت کې کرونا موسم ده، ټوله توجه همدې ته شوې ده. حالانکه چې په د اخر څو کالونو کې، څلور پنځه اخر کالونو کې، نو سوزه چې په کابل کې اوسېږه مو د مریضانو سره مسارف کار دی، تنفسي بیماری په دې ټولو کلونو کې زیات دی، او بل خصوص په ژمي موسم کې یوازې زغال سنگ نه دی، نور لا تیل چې کوم استعمالیږي دا فیصله روغ تیل نه دی چې هغه کې ډېر زیات سرب او توکسیک مواد ورسره دي. نو مړینه له دې نه پخوا هم وه، سی او پی ډي چې موږ تنفسي او مزمنه ناروغۍ دي، دغه مریضان ډېر زیات مړینه پخوا هم د څو کلو کې زیاته وه، کله چې هغه داسې عامه انتاني ناروغۍ نه وه، د هغې احصایې نه وړاندې کېدی. ولې کرونا د دغې مرضونو د اشتداد یا اگزربیشن لپاره ډېرې وخه موقع ده، او ډېر متاسفانه ډېر زیات مریضان د لاسه ورکوي.
مننه ښاغلی ډاکټر، په اخر کې به غواړم وپوښتم، اوس په نړۍ کې دغه د واکسین پیل شو، د یو ډاکټر په صفت باندې تاسو څه توقع لرئ چې په افغانستان کې هم دغه ویروس د افغانستان نفوس ته په کتو باندې دا چې ډېرې پیښې نه دي راپور شوي، ممکن ډېر خلک ناروغ وي، د ویروس د ویش لپاره باید څه کارونه وشي، حکومت څه کار کولی شي، د تاسو غوښتنه څه ده د یو ډاکټر په توګه؟
خیر، دا کومه سایه چې وړاندې کیږي له دولت طرفه، دا په هغه کسان دي چې فقط شفخانو ته مراجعه کوي او دولتي سکتور بیانوي، مرض تر دې ډېر زیات دی او مړینه هم تر دې کچه ډېره لوړه ده. هیله مند یو، متاسفانه ډېر د ټولنې ډېره وګړي اوس هم نیولې دي چې دا خپله یو کتلوي معافیت رامنځته کوي. دا سبب دی چې یوه بدمرغي ده، ولې له نیکه مرغه دا کار دا ډېر زیات مریضان نیول، دا سبب دی چې ډېر زیات خلک په خپل سر فیصله واکسین شي، آټو ایمیون شي، یا کتلوي معافیت رامنځته شي. هیله مند یو چې هر څه په څومره چې زر وکولی شي حکومت دا کار وکړي. لږ به حکومت لپاره مشکل په دې وي چې هغه یو حکومت ډېر غریب دی، دا کار نشي کولای دوی په پیسو خپله راونیسي، او بل دا کوم هیوادونه چې پرمختللي هیوادونه دي، ښه اقتصاد لري، دوی په اول نوبت کې خپلې جوړوي او خپل ځان تطبیقوي. هیله مند یو، ولې دا چې حکومت به څه وکولی شي ډېر مطمئن نه یم چې نړیوالې ټولنه کومک وکړي.
مننه کوم ښاغلی ډاکټر احمد علی کریمی، وو چې د کرونا ویروس د دویمې څپې او ورسره د مړینو د شمیر د زیاتېدو په اړه باندې خبرې وکړې، او دا چې په څه شکل باندې باید د افغانستان خلک د کرونا د خبرېدو په مخنیوي کې فعال اوسي. که څه هم چې په افغانستان او د نړۍ په نورو سیمو کې د کرونا ویروس خطر زیات دی او خلک ګواښي، په بریتانیا کې بیا نن د کووید 19 ناروغي په وړاندې خلکو ته د واکسین ورکولو لومړنۍ مرحله پیل شوه. په دې مرحله کې د فایزر بایوټیک واکسین لومړی دوز هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کرونا ویروس له ډیر خطر سره مخ دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به هم نن د واکسین د پیلولو لپاره یو اجرایی فرمان لاسلیک کړي. نوریاس نوری په دې اړه باندې مسایل تعقیب کړي او همداشي به راپور راکوي.
په بریتانیا کې روغتیایي چارواکو نن خلکو ته د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین د لومړنیو دوزونو ورکول پیل کړل. د کورونا د خپرې شوې وبا په وړاندې د معافیت له دغه پروګرام سره ډېرې هیلې غوټه دي چې هغه به په ټوله نړۍ کې دغه بوږنوونکی وضعیت بدل کړي. د فایزر او بیونتیک کمپنیو لخوا د دغه جوړ شوي واکسین لومړنی دوز نن سهار وختي د هغو روغتونونو د شبکې په یوه روغتون کې تطبیق شو چې خلکو ته د دغه واکسین د ورکولو لپاره ځانګړي شوي دي. د واکسین دغه پروګرام هم د وی ڈی یا د بری ورځ په نوم نومول شوی دی. دغه واکسین لومړی ډوز پر یو اتیا کلنې ښځې تطبیق شو. بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرلانو ته وویل ډېر خوښ دی چې دغه پروګرام پیل شو، خو ټینګار یې وکړ چې په بشپړ ډول د کرونا وایروس د له منځه وړلو لپاره وخت ته اړتیا ده.
خاغلی جانسن وای لحظه ډیری هیجانی وی ل لاین سره چې دغه واکسین پر تطبیق شو وغیدم، هغه یو اتیا کلنه ده. ډیر خوشاله شوم چې ویلی دغه کار د بریتانیا لپاره کوي. واقعا همداسې ده، ځکه نوموړي خپل ځان ساتي او په دې توګه د ټول هیواد په ساتنه کې برخه اخلي.
د فایزر او بیونتی کمپنیو لخوا د جوړ شو واکسینونو لومړنی اتلک ډوز به چې مسولینو یې هغه د کووید 19 ناروغي په وړاندې په سلو کې 15 نوي ماسر بللي خو کسانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې لا 80 کلونو پورته دي یا په روغتونونو کې بستر دي یا هم د درملنې لپاره وخت نیولی او هم هغو نرسانو ته چې په کورونو کې کار کوي. روغتیایي چارواکو له خلکو غوښتي چې له زغمه کار واخلي ځکه دغه واکسین په لومړۍ مرحله کې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې له ډېر خطر سره مخامخ دي. د خلکو اکثریت به راتلونکي کال چې دغه کمپنۍ کافي واکسین تولید کړي د واکسین د دغه پروګرام برخمن شي. د انګلستان د روغتیایي خدمتونو د ملي ادارې اجرایوي رئیس سیمون سټیونز ویل په بریتانیا کې دغه واکسین د لومړیو ډوزو تطبیق به د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پریکنده بدلون نښوي. نور هیوادونه به چې د کورونا وایروس په وړاندې د خپلو خلکو د واکسین کولو لپاره تیاری نیسي د بریتانیا د واکسین دغه لوی پروګرام به له نږدې څاري. د امریکا د جانز هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې له 80 میلیون زیات وګړي پر کورونا وایروس اخته شوي او له امله یې هم له 1 میلیون زیات وګړي مړه شوي دي. بریتانیا له نورو مخکې د واکسین دغه پروګرام وروسته له هغې پیل کړ چې تېره اونۍ د دسمبر په دوهمه د دې هېواد تنظیمونکې ادارې د فایزر بیونتیک واکسین بیړنۍ تطبیق ته اجازه ورکړه. د امریکا متحده ایالات او د اروپایي ټولنې نور غړي هېوادونه هم د دغه واکسین تطبیق ته د اجازې ورکولو پر چارو غور کوي. تمه ده چې د امریکا د درملو او خوړو تنظیمونکې اداره به د روانې اونۍ په پای کې دغه واکسین له 1 میلیون ډوزو سره تایید کړي چې هغه به د 50 میلیون امریکایانو لپاره کافی وي چې پر راتلونکو میاشتو کې ورته برخمن شي. البته د یادونه وړ بولو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن سیشن به یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړي چې له مخې دا مسله یقیني کیږي چې د امریکا حکومت به مخکې له دې چې نورو هیوادونو سره مرسته وکړي امریکایانو ته د کووید 19 ناروغي په وړاندې واکسین ته لومړیتوب ورکوي. دا خبره د ټرمپ د ادارې جک پوډو چارواکو کړی ده.
مننه کوم نوریاس نوری. مننه کوم د کرونا د واکسین په اړه د نوریاس نوری راپور واورید. نن په بریتانیا کې د کووید 19 پر ضد د واکسین لومړني ډوزونه خلکو ته وویشل شول. البته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر به هم نن د کرونا ویروس د واکسین د تطبیق یو اجرایی فرمان صادر کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
لو روزګان هم زموږ خبريال شریف الله شرافت یو راپور را لګل دی چې هلته د کورونا ځپلو کورونیو سره د مرستو د پروګرام په لړ کې یو شمیر کورونیو ته مرستې وشل شوې دي. شریف الله شرافت ته بخښ شو.
په اورزګان ولایت کې د ملي سترخوان په نوم د 2000 کورونا ځپلو کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستې لړۍ نن پیل شوه. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادې مرستې د ویش پر مهال رسنۍ ته ویل چې دغه 2000 کورنۍ ته د 23 میلیون افغانۍ په ارزښت یادې مرستې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ځانګړي سپارښتنې ترسره کیږي.
د اورزګان د 2000 کورنۍ غریب کورنۍ د پاره د څلور زر افغانو په ارزښت باندې مواد برابر شوي دي چې دا هغه خلک چې د کورونا ځپلي وي او کورونا د راتګ باندې د دوی اقتصادي وضعیت ته زیان رسېدلی وي. دغه غذایي مواد تقریبا په روزګان ولایت کې اوس 2000 کورنۍ ته توجه کیږي او د دې نه وروسته دوهمه برنامه ده چې بیا به ټول روزګان ولایت په بر کې ونیسي.
په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې یادې مرستې ترلاسه کړي دي له حکومت څخه زیات خوشاله دي او وایي چې په کورونو کې د خوراک لپاره هیڅ هم نه درلودله. دی وایي له یوې خوا جګړې ځپلي او له بلې خوا کورونا ځپلي، نو دغه ډول مرستو ته یې زیات اړتیا درلودله. عبدالوکیل او ګلاب شاه چې یادې مرستې ترلاسه کړي ازادي راډیو ته داسې وویل.
پاز دغه راغلی هم چې دغه دې کونی وړی ډبه غوړي و مثال یو لوبیا او دا شی راکړه تر ورته خو ډېر ده نجیم یو شی دی. ماجر راغلی دلته موږ زه خپل ماجر پروت یم دلته ماجر راغلی یم.
خلک چې مجبور خلک دي ګرد سړي خلک د جنگو د غوستړي سوي دي او دا کورونا په باره کې هم دا خدای د پاره دا کومک دی وای نو خلک ډیر خوشاله دي دا ډیر شو کومک دی خدای ارتیا خو نو دا وسته په الحال باور وکړه دغه غوړي لا وسړي په چش پیاره او دا سودایي په کورونا
اورزګان کې د ملي سترخوان په نوم د غمرستي پر داسې مهال د کورونا ځپلو کورنۍ سره کیږي چې په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د کورونا دوهمه څپه راغلې چې ورسره د مثبتو پیښو شمېر هم ورځ تر بلې زیاتېږي او دغه راز یو ځل بیا روغتونونه په کورونا ویروس ککړ اخته کسانو ډک سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي سر له سبا د سولې د خبرو په اجنډا دواړه لوري جدي بحثونه پیلوي. ښاغلی عبدالله که څه هم په اجنډا کې د کېدونکو بحثونو د جزئیاتو په اړه مکمل تفصیل ورنکړ، خو زیاته یې کړه چې اوربند و د دغو خبرو یو مهم بحث وي. امید زهیر مل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو دویم پړاو. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله دا پړاو خبرې اوږدې، خو د یو باثبات افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې یادوي. ښاغلی عبدالله چې نن یې د سولې رسنیو او مدني ټولنو په کانفرانس کې خبرې کولې وویل په دې پړاو کې به د چهارشنبې له ورځې جدي بحثونه پیل شي.
یوه بش پړاو تفصیلي اجنډا موږ لرو. همدا ډول یوه مفصل اجنډا د طالبانو د پلاوي لخوا ده. هغوی غواړي چې یو شمېر نورو مسایلو ته لومړیتوب ورکړ شي، ولې موږ غواړو چې ځینو نورو مسایلو ته لومړی ولاړ شو، مګر له دې ټولو باید موخه سولې ته رسېدل وي.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس په اجنډا کې د رانغاړل شویو موضوعاتو په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي، خو اوربند پکې مهم ټکی یادوي چې په خبره یې ټول افغانان غوښتونکي دي. ښاغلی عبدالله وایي چې د اوربند غوښتنه باید د افغان حکومت ضعف ونه ګڼل شي، ځکه دا غوښتنه یوازې د وینې تویدنې د مخنیوي او د یو مسؤلیت پر بنسټ مطرح کیږي. که څه هم په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرګ چپلاو غړي په اجنډا کې رانغاړل شوي موضوعات نه رسنیس کوي، خو د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي یو غړي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی ته د طالبانو لخوا د اجنډا دوه وشمادیز نوم لاړ سپارل شوی دی. هغه څه چې مخکې هم رسنیو په دې اړه ویلي، خو طالبان بیا دا موضوع ردوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان نعیم وردک د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته دا هسې اوازې وبللې او وی ویل لکه د طرز العمل تر اوسه بحثونه دوام لري او په دې اړه به وروسته معلومات وشي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو مرکچي پلاویو تر اوسه د اجنډا په اړه درې غونډې کړي، خو په غونډو کې د کېدونکو بحثونو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي او یوازې د بحثونو پایله ښه ارزولې ده. له دې سره په خوا کې په افغانستان کې د ملي مصالحې عالی شورا د عمومي مجمع د جوړېدو چارې هم روانې دي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د دې مجمع له جوړېدو وروسته به د سولې په برخه کې د کېدونکو بحثونو په اړه سلا مشورې زیات شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امریکا له ازبکستان پرته د افغانستان ټول 15 گاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او چین د نړۍ د هغو لسو هیوادو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ له پلوه سرغړوونکي بلل شوي. په دغه لیست کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون خپور شوی، ازبکستان د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرسته ایستل شوی او ویل شوي د هیواد په تیر یو کال کې په دې برخه کې پرمختګ کړی. په افغانستان کې فعالې د دولت ضد سختدریزې ډلې طالبان او القاعده د هغو نړیوالو سختدریزو ډلو په لیست کې دي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د اندېښنې وړ بلل شوي. خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه او د عربو د ټاپو وزمې لپاره القاعده په دغه نوي لیست کې نه دي شامل. نوریاس نوریا او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه په خپله ویب پاڼه کې تر دې سر لیک لاندې چې د امریکا متحده ایالات له مذهبي ازادۍ څخه د سرغړوونکو په وړاندې اقدام کوي وایي، مذهبي ازادۍ هغه حق دی چې ترې هیڅکله انکار نشي کېدی او یو بنسټ دی چې پر اساس یې آزادې ټولنې جوړې شوې او وده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هغه هیواد چې اساس د هغو کسانو لخوا ایښودل شوی چې له مذهبي ځورونې تښتېدلي، یو ځل بیا د هغو کسانو د دفاع لپاره اقدام کوي چې غواړي په ساده ډول له خپلې دغې اساسي ازادۍ څخه استفاده وکړي. په دې توګه د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان پنځه ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، چین او دغه راز سعودي عربستان، برما، اریتریا، نایجیریا او شمالي کوریا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د 1998 کال قانون له مخې د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ په اړه د ځانګړې اندېښنې وړ بلل شوي دي. د دغه قانون له مخې په فهرست کې شامل هیوادونه هغه هیوادونه بلل کیږي چې له مذهبي ازادۍ څخه په منظم ډول جدي سرغړونه او دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راز روسیه، کیوبا، نیکاراګوا او کوموروس هم د ځانګړو څارونکو دولتونو په فهرست کې شامل کړي چې له مذهبي ازادۍ څخه پکې جدي سرغړونې زغمل کیږي یا په خپل دولتونو پکې ښکیل دي. ازبکستان د افغانستان بل ګاونډ بیا په تیری کال کې په دې برخه کې د کړو پرمختګونو په خاطر د مذهبي ازادۍ په اړه له همدغه د ځانګړو څارونکو هیوادونو له فهرسته ایستل شوی دی. د ازبکستان او سودان په اړه چې له دغه فهرسته ایستل شوي ویل شوي چې د دې هیوادونو دولتونو په تیری کال کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې کوټلي پرمختګونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د دغو هیوادونو لخوا په قوانینو او مقرراتو کې جدي اصلاحات د نورو لپاره ښې بېلګې دي چې ورته لار تعقیب کړي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوي. احمد شیبر به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د امریکا د براون او بوسټن پوهنتونونو له دې څېړنې سره مخالفت څرګند کړ چې وایي وروسته له هغه چې امریکا په 2010 کال کې د افغانستان په جګړو کې نرمښت راوست، هوایي بریدونو له امله ملکي تلفات زیات شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سونی لګت په واټس اپ کې ازادي راډیو ته نن په پیغام کې وویل دا څېړنه یو اړخیزه ده. تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا جدي بحثونه وشي. د افغانستان د ملي مصالحې ادارې شورا رئیس عبدالله عبدالله د خبره نن په کابل کې وی غونډې ته وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو د زیاتېدو خبر ورکوي. د هلمند د دیارلس ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه تر سلو ډیرو میرمنو چې د حکومت یا طالبانو په لیکو کې د کورنۍ غړي وژل شوي نن د اوربند غوښتنه وکړه. په هغه غونډه کې چې په دې مناسبت جوړه شوې وه، مشي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی مور کوله. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغۍ د واکسین د لومړي ډوز ورکړه سر لننه پیل شوه. او د امریکا متحده ایالاتونو هغه پیلوټ چې د لومړي ځل لپاره یې څه باندې 70 کال مخکې د ژغ تر سرعت الوتکه تیزه چلولې وه، د 90 کلونو په عمر وفات شو.
احمد شیبر لند خبرونه ویل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شي. اوس هم ناجیه صاپی د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست وایي د جاپان په 2021 میلادي کال اولمپیک سیالیو کې د ګډون په هدف شپږ غوره لامبو وهونکي وټاکل شول. دغه سیالۍ په جاپان کې ترسره کیږي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون رئیس قاسم حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د 200 لوبغاړو له منځه ټاکل شوي دي. د غوره لامبو وهونکو د ټاکلو لپاره یادې سیالۍ دوه ورځې د مخه پیل شوې وې او 13 ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. په یادو سیالیو کې 10 غوره لوبغاړي ملي لوبډلې ته هم وټاکل شول. په کابل کې نن د نجونو بسکټبال سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې